گرانو او قدر منو اوریدونکو په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپار او د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. په داسې حال کې چې سپینه ماریا افغانستان ته د 2000 اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي، نیویارک ټایمز ورځپار په خپل پرونۍ ګړه کې لیکلي دي چې د ولسمشر د ټرمپ لپاره په افغانستان کې انتخاب اسانه نه دی. ورځپاره لیکي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو استول ښایي د وخت له سپمولو پرته بله نتیجه ونه لري. ورځپاره لیکي پخواني ولسمشر باراک اوباما په 2012 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د جګړې د ولاړ حالت د بدلولو لپاره افغانستان ته سلګونه زره اضافي سرتیري واستول. ورځپاره زیاتوي د اوباما ماموریت نیمګړی پاتې شو او بلاخره د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان وخت چې د ژمنه کړې وه راورسېدی، نو ځکه هغه له طالبانو سره د سولې هڅه وکړه. نیویارټایمز لیکي چې ولسمشر ټرمپ د اوباما برعکس کار کولی شي، داسې چې په ډېر جرأت له طالبان سره د سولې خبرې پیل کړي، خو په عین حال کې د جګړې په ډګر کې طالبانو د بریا د مخنیوي له لارې د اضافي پوځي پانګونې مخنیوی وکړي. نیویارټایمز ورځپاره په یو بل مطلب کې د فاریاب د کوهستان او د غور د تیوري ولسوالیو د سقوط په اړه په راپور کې لیکي طالبانو په ټوله افغانستان کې د جګړو د پراخول د یو نښه په توګه د هیواد شمال او لویدیز دا دوه ولسوالۍ ونیولې. ورځپاره لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کروندو حاصل اخیستل شوی دی، طالبان پسرلي حملو ته زور ورکړی دی. نیویارټایمز د دفاع وزیر طارق شاه بهرمي هغه وینا ته اشاره کوي چې وایي افغان ځواکونه د هیواد له 4 ولایتونو څخه په 20 کې د طالبانو په وړاندې جګړې په حال کې دي او لیکي د دې حملو زیاتېدو او د افغان ځواکونو په تیره د ملي او محلي پولیسو تلفاتو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. همدارنګه د کابل چاپ ننۍ ورځپاره په خپل سره مقالو کې بېلابېلو مسایلو ته اشاره کړې ده. دنیا خپلواکي ورځپاره کابینه لا بشپړه نه ده ترینوال لاندې په خپل سر مقاله کې لیکلي دي چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو 3 تیریږي، خو تر اوسه یې هم کابینه بشپړه نه ده. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې په حکومت کې ناندري او تضادونه د دې سبب شوي دي چې حکومت له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان شي او له خلکو سره کړې ژمنې عملي نه کړي. د سر مقالې لیکوال د ولسمشر لخوا په حکومت کې د نوي ټاکنو ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې تازه ولسمشر غني د یو ځانګړي فرمان له مخې د سرحدونو، اقوانو، قبایلو او ترانسپورټ وزارتونو او سیمیزو ارګانونو د ادارې لپاره کاندید وزیران معرفي کړي دي. ملي ارمان نا دولتي ورځپارې بیا د سلما د بند ساتنې د دیوشي ترینوال لاندې لیکلي دي چې حکومت د عامه دولتي او شخصي ملکیتونو په ساتنه کې مکلف دي. ورځپاره وړاندې لیکي چې د غور د تیوري ولسوالۍ له سقوط وروسته طالبان هڅه کوي چې د سلما بند ته ځانونه ورسوي او د برېښنا د استر بند تخریب کړي. د سر مقالې لیکونکي په باور د تیوري ولسوالۍ د نیولو لپاره ګاونډي هیواد ایران له وسلوالو طالبانو سره د وسلو او پیسو همکاري وکړه تر څو له دې لارې د سلما بند له منځه یوسي. د سر مقالې لیکوال حکومت غواړي چې باید ژر تر ژره د تیوري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي اقدام وکړي تر څو د سلما د برېښنا بند له خطره په امان شي. هیواد دولتي ورځپاره هم د خپلې سر مقالې په یو برخه کې په دې اړه لیکلي دي چې ایران په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي او د اوبو پر سر بندونه نشي زغملی. د سر مقالې لیکوال وړاندې لیکي چې ایران په افغانستان کې د اوبو د مدیریت مخنیوي لپاره وسلوال طالبان ته پوځي مرستې ورکوي. سر مقالې لیکونکي وسلوال طالبان انګوي او لیکي چې ایران، روسیه او پاکستان هیڅکله طالبانو بریا نه غواړي، بلکې دوی د جنگي وسایلو په توګه کاروي. مسیر خپلواکي ورځپاړې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې ټاپي پروژه تر پولې راورسېدل او حکومت لا چمتو نه دي. ورځپاړې د مطلب په دوام لیکي چې له ترکمنستان او افغانستان، پاکستان او هند ته د اولین غاز د لیږولو پروژه ټاپي د افغانستان پولو ته رارسېدلې ده، خو دلته د 4 ولایتونو د سیمو تیریږي چې د وسلوالو طالبان تر کنټرول لاندې دي. ورځپاړې اقتصادي چارو د کارپو له قول لیکلي چې ټاپي د سیمې او نړۍ په کچه پر افغانستان د اقتصادي باور د رامنځته کولو یو مهم فرصت دی. حکومت باید له سیاسي، امنیتي او ټولنیز پلوه د دې پروژې پیلولو ته پوره چمتووالی ولري. ورسوال د وسلوال طالبانو د یو بیان له قوله دا هم لیکلی چې طالبان به په دې ستر اقتصادي پروژې ته خنډ جوړ نه کړي او له هغو سیمو به د جګړې لمن ټوله چې دا نل لیکه پرې تیری شي. همدارنګه د دغو او دا چې افغانستان ته به د امریکا د نورو سرتیرو استول او همدارنګه پر پاکستان باندې د امریکا د فشارونو راوستل به د افغانستان پر وضع تاثیر ولري او همدارنګه په دننه د افغانستان کې د سیاسي ډلو چې په حکومت کې شامل دي او اپوزیسن یې جوړ کړی دي د دوی د فعالیتونو او د افغانستان د ولسمشر د وروستیو هغو وزیرانو چې و پارلمان ته معرفي کړي دي همدارنګه د دغو ټولو بحرانونو په موجودیت کښې به راتلونکي څنګه وي په دې اړه مو په کابل کښې دغه مرکه کړې ده چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدرمنو اورېدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی او کارپوه ښاغلی انجینر یوسف اکور همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دې نظر وپوښتم. جناب فکور صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنه.
مننه آشنا صاحب تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو ته د کابل څخه سلامونه وړاندې کوم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب فکور صاحب، په دغه ورځو کې طالبانو بیا خپلو حملو ته زور ورکړی دی چې د یوې لورې ځانمرګې بریدونه کوي او د بلې لورې پر لیرو پرتو ولسوالیو کې نظامي عملیات شروع کړي دي. ستاسو د نظره دوی دغه حملو او عملیاتو څخه هدف څه دی او څه غواړي؟
اشنا صاحب، تاسو ته بهتره در معلومه ده چې یو خو د دوی د فصل دی، د دوی همیشني تلاشونه چې ساره او کې اسانه ګرځي عملیات یې شدید کړي دي. دا خو یو عمومي علت دی. دوام علت یې زه فکر کوم دا دی چې پاکستاني استخباراتو دوی ته وظیفه سپارلې ده، د دې لپاره چې پاکستان او اردو د غرب او زموږ د متحدینو د فشار څخه خلاص شي. دوی باید په داخل د افغانستان کې سیمې ونیسي او خپل پټنځایونه هلته اعمار کړي، تعقیم کړي، او د بلې خوا څخه د دې لپاره که چېرې پاکستان دوی د سفرنج په مینځ کې پر مذاکره کښېنوله، نو د دوی د یو تعداد یو ځایونه په لاس کې بیا به هلته که جذبن کېدی، نو یو قسمت د مځکه د افغانستان دی په لاس کې. دوی به د یو ښه موضع څخه د یو ښه موقف څخه د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي، او د بلې خوا څخه یو علتونه ضعف زموږ په امنیتي قواوو د ستراتیژي په نه موجودیت کې دی. ښه عملیاتو منظم او یو د بل سره په همکاري عملیاتو نه موجودیت دی، او ځینې فساد پیشه قمندانان او چارواکي امنیتي لکه تاسو کې چې ګزارشونه در معلوم دي د طالبانو سره جوړجاړۍ کوي، سلاح خرڅوي، مهمات خرڅوي، پوستې په پیسو تسلیموي. ځینې علتونه دا هم کېدای شي، او په مجموع کې چون د حکومت د غټو چارواکو تر منځ ناندري اختلافات دي، خصوصا دغه مرکز ګریز عناصر لکه دوستم و اکا و محقق، د دوی ویناوو هم طالبانو ته داسې جرات ورکړی دي چې حکومت په خپلو چارو اخته دي. ځینې قوتونه زینفه نه دي چې مقاومت وکړي. په دغه وخت کې ځینې راپورونه په شمال کې زموږ شته چې د دوستم ځینې ارتباطي قمندانان اجیران اجرتي او د غیغې هم په د عطایغې په همکارۍ لاس پورې کړی دي. او تاسو ته در معلومه ده چې بل غټ علت یې د روسیې د استخباراتو امادګۍ او اسانتیاوې دي چې طالبانو ته برابرېږي چې دوی د داعش پر ضد استعمال کړي، نو هغه دي په شمالي ولسوالیو کې د ولایاتو دوی ته استخباراتي اکمالاتي اسانتیاوې برابرېږي، تر څو چې هغه ولسوالۍ چې د اسیا عمیانه تاجکستان په سرحدات کښي هغه په طالبانو ونیسي او طالبان د دوی په ځان د داعش مخه ډبه کړي. دغه علتونه دي چې طالبان لیونیان شوي دي او خونړۍ جګړه چې دوی ته هم کومه ګټه نه ده رسولې دوامداره سیمې نشي نیولی، ډېر تلفات ورکوي او مجبور شوي دي چې پنجابي او داسیا میانا اجیران د ځان سره واخلي او چمری نور را مخکوي.
تاسو پاکستان ته اشاره وکړه په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر پر نوې ستراتیژي د افغانستان په اړه مصروف دی. دغه هیواد یو لیکوال لیکلی دی چې وایي چې امریکا پر پاکستان هومره نفوذ نه لري لکه افغانان چې اټکل کوي. ستاسو نظر امریکا به په دا نوې ستراتیژي کې پر پاکستان کم خاص فشارونه راوړي چې د تروریزم څخه لاس واخلي؟
دا د کیته د موږ افغانان په خپل محاسبه کې غلطي کوو. اکثره وخت فکر کوو چې امریکا نو دونه قدرتمن نه ده چې د سترګو په رپ کې هر کار چې زړه غواړي کولی شي، اما داسې نه ده. او دونه د پاکستان سره انډیوالي مطلب آشنایي ده، او پاکستان خپل د منافعو دپاره د امریکایانو سره مطلب آشنایي کوي، او امریکایان حتی د دې حوصله ورته کړې ده چې د دوی خپل عسکر وجل کیږي، مالی منابع تباه کیږي. ولې پاکستان په چلول او په فریب او ځینې وختونه په مستقیمو ویناوو چې زموږ ملي منفعت په دې کې دي چې په افغانستان کې هندوستان فعاله دی او زموږ پر ضد تبلیغات کوي، موږ مجبور یو چې د ځینو قوتونو سره په افغانستان کې مرسته وکړو ترڅو خپل منابع وساتو. یعنې داسې توقع لکه موږ افغانان چې لرو چې خرپ و ترپ پر جوړ کړي لکه پر طالبانو چې په افغانستان کې جوړ کړي او پاکستان به د دې سره لاس واخلي. امریکایان پاکستانیانو ته په عین حال کې مجبور دي، ترانسپورتي او ترانزیتي لارې ده. امریکایان نشي کولی چې په افغانستان کې معاصره پاتې شي د تیارې د لارې دلته اکمالات وشي. اخوا ایران دی، اخوا آسیانیانه ده، لارې په روسیه ده، او دوی د روسیې سره علاقه مندي نه لري چې ځان پرې وتړي. نو زه فکر کوم دغه وروستۍ ویناوي او فشارونه چې متحده ایالات کانګرس مینان او چارواکي کوردي واردوي، او هغه دوی تاسې ولیدله چې دوی یاد نظامي مرستې $50 میلیونه پر تحلیق کړله، او هغه سرې ویناوې چې کوي چې پاکستان چې اقامي ډله او طالبان ځای لري او د هغه ځای پر افغاني قواو امریکایانو حملې کوي. دا هغه څه دي چې امریکا یې تر اوسه کولی شي. ولې دا چې اوس موږ د افغانانو امیدواري ده چې نوې اداره یو نوې ستراتیژي د افغانستان پاکستان او منطقې دپاره جوړ کړي چې په هغه کې دا شامل وي چې د منطقې ټول هیوادونه یو د بل په ضد پروریستان حمایه نه کړي، د خپلو خارجي پالیسیو د ارزارو په حیث استفاده ځینې ونه کړي، پاکستان څه انګېرنې چې لري اصولي او قانوني او مشروع هغه ته باید کتنه وشي، او یو موازنه د پاکستان د منافعو د هند په افغانستان کې راشي. نو ځکه دغسې یو ستراتیژي ته د لوی قوت ضرورت شته چې افغانان هم ورته منتظرې دي. موږ په خوشحالۍ سره خبر واخیستی چې د اروپا اتحادیې د افغانانو په باب خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه چې په هغه کې کاملا د افغانستان د قانوني اساسي څخه پر اساس د نظام دفاع د ډیموکراسۍ پراختیا د اقتصادي پراختیا تروریزم سره د مبارزې د افغانانو سره به ولاړ یو. موږ باور لرو چې امریکایان دا ځلې چې د اوباما پالیسي دا وه چې پښې سپکې کړه چې ماته ونه خوري، او دوی د اوباما هغې د ترامپ هغې پالیسي دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې په افغانستان کې کامیابه شو. نو د دوی کامیابي طبیعي ده، د افغانستان د خلکو او د دې نظام د اساسي قانون پر اساس کامیابي ده. نو ځکه موږ په راتلونکي کې ځان د مشکل وکړ دې ته منتظر چې امریکا څنګه کولی شي په نوې ستراتیژي کې هم خپلې منافع، هم د منطقې د هیوادونو منافع، او هم د افغانستان د بقا او په افغانستان کې د سولې او پراختیا لپاره منافع پکې ځای کړي چې موږ ورته منتظر یو.
همدارنګه ولسمشر په یو تازه مرکه کې د یوې خوا ویلي دي چې پاکستان زموږ مقابل کې مستقیم جنگ اعلان کړی دی، او د بل لوري بیا ویلي دي چې ډېر ژر به د سولې په اړه نوی ژغ واوري. د ولسمشر دغه سي خبرو څخه هدف څه دی؟
یو خو افغانستان حکومت سخت د داخلي فشارونو سره د مرکز ګوریزا عناصرو خپل چارکو عناصرو مقام پرست په شو عناصر په جنجال اخته دي. د بل خوا څخه د طالبانو د خرپ و ترپ او وحشي عملې چې تاسې پرون واورېدلې چې شپږ دېرش بې ګناه انسانان مړه شول او تر څلوېښتو اضافه زخمیان دي. د داسې عملو سره یو اندازه خبرې زموږ د رئیس جمهور د دې چې عامه ذهنیت داخل ته متوجه دي، خلکو ته امیدواري ورکړي چې نوې ستراتیژي نظامي څلور کلنه جوړوو، ژر به یو تغییر و تعاول د سولې په باب واوري. او د پاکستان یو څه کونجته کړی دي، هغه دا چې سریع کلمات استعمالوي، په دې افغاني ذهنیتونه ارامېږي چې ګواکې پاکستان او طالبانو د دې پر ځای چې د سولې لاره راخپله کړي، جنګ ته یې د افغانانو پر ضد شدت ورکړی دي. دا د داخلي مصرف دپاره دي، او په حقیقت کې هم یو څه د دې دپاره شته چې ترامپ نوې اداره ګوندي د روسانو سره په یو تفاهم د هغوی مخه د دې څخه ونیسي چې طالبان ته مرسته ورکړي، او د افغان حکومت سره په تفاهم داسې یو پروسه په لاره واچول شي چې مسلح ترورست طالبان راسي سیاسي پروسې ته، او دا جګړه ختمه شي او پاکستان تعهد وکړي چې نور د منطقوي پالیسي او په افغانستان کې د سیاست ته مخته وړلو لپاره د ترورستانو او جګړه ییزو فعالیتونو څخه استفاده نه کوي، بلکې خپل اقتصادي منافع به پرمخ بیایي او افغانان دې ته لبیک کوي. نو زه فکر کوم اشرف غني مجبور دی چې د داخلي مصرف لپاره ځینې داسې خبرې چې خلکو ته امید ورکړي وایي چې په هغه کې طبیعي ده یو فیصده امیدواري هم شته چې ممکن ناتو او امریکایان پر پاکستان فشار زیات کړي. لکه اوس تاسې چې زه خبر درکړم، په ټولو جګړو او جبهاتو کې سخت ناتار پر طالبانو شروع کړي دي. په هوایي عملیاتو کې ناتو او امریکایان شرکت کوي، او هېڅ د پیشرفت دا چې طالبان دې د دایم دپاره یو سیمه ونیسي وجود نه لري. په فاریاب کې سخت تلفات ورکړي دي، په ګریش کې سخت ورکړي دي، په جنوبي کې زموږ عسکر ډېر ټینګ ټینګېږي ناتو او امریکایان هوایي ملاتړ ورکوي. نو زه فکر کوم چې دا یو جواب دی پاکستاني استخباراتو او طالبانو ته چې د زور د لارې څخه امتیاز په لاس نسي راوړلی او که غواړي مذاکرات تعبیر کړي.
تاسو مخکې داخلي جنجالو ته اشاره وکړه، دغه ائتلافونه چې جوړ شوي دي ول د دوستمو د ماکی کو د اتا او وروسته بیا دا بل ائتلاف چې د سپنتاو د دې اتحاد نورو سره جوړ شوی دی، د دې هدف د دوغو ائتلافونو او په داخل د حکومت کې د اپوزیسیون په څه معنا دی؟
اول خو اشنا صاحب، تاسې غرب په داسې یو ملک لکه استرالیا اوسېږي، د یوې خوا خو دا د اپوزیسیون کلمه ستاسې په هېوادونو کې او په جرمني او دې ځایو کې رسما په قانون یا اساسي کې درج شوي چې د حکومت اپوزیسیون څوک دی او کوم مقام لري په پارلمان کې او څه وظایف لري، څه کار پر مخ بیایي. په افغانستان کې د عذابو په قانون کې نشاره نه ده ورته سوې، نو هر څوک چې چوکۍ یې د لاسه ورکړه، شخصي منافع یې بایلودلې، بیا نو راولاسي نیوکې کوي او ځان اپوزیسیون بولي. چې دلته د عذابو په قانون او اساسي قانون کې اپوزیسیون ته اشاره نه ده سوې او مقام نه لري. دغه مخالفین هغه خلک دي چې پخوا په چوکۍ کې د کدري صاحب سره په انتخاباتو کې راته جمهوري بایلول چوکۍ خوند ورکړی و، د انتقاد د لارې دوی امید کوي چې چوکۍ به په لاس راوړي یا په راتلونکي انتخاباتو کې به دوی د خلکو ملاتړ په لاس راوړي. او پاتې شو هغه داخلي اوس چې پر چوکۍ ناست دي، لکه استاد عطا دا فرصت طلب محقق او هغه په جنایت د ایشي پر ضد متهم شوی دوستم، هغه تاریخچې تاسو ته در معلومې دي چې هغوی د خپل مقام او موقف لپاره مملکت او افغانستان په اور او وینو کې لمبوي، خو چې دوی د دوی پیسې د دوی قدرت دي. استاد عطا ډېرې پیسې پیدا کړلې، عبدالله یچلکاوه د رئیس جمهور پر ضد چې موزیګیري ونیسي، عبدالله هوښیار سړی و، خپل فرصت یې غنیمت باله، دا کار یې ونه کړ. دوی مستقیم د رئیس جمهور سره په تماس کې څو رئیس جمهور حسابونه ور بند کړی و کم حسابونه چې د مالی ندور کړی د شرکتونو د سو استفاده کړی ده د بلند منزل تعمیرونه مزارې ټول اشغال کړی دي هغه رئیس جمهور یا ونه کړی یا ونه کړی سوای د ملت و قوم و کژیت شې د سمولو دپاره د حکومت راپورته سو او هغه سړي ته چې د شکنځل او بد ویل په ویډیوګانو کښې ورته کول چې تر تالی دی لا دی بدتره بوله وره دغهته ترکیې ته اطلاعات یې ور سره او ماسک تاسو ته در معلوم دي پیسه خوره فرصت طلبه انسان چې هېڅ نوه طرحه د دې دپاره نه لري چې دا مملکت څنګه جوړ شي د ځان او د ده ګروپ مهمه دي په هر ځای کې چې چا احترام ورته ونه کوي ځي نو ستا د دښمن سره مې یو ځای کېږي د دې درو نفرو اطلاف مملکت په تشویش کښې واچاوه چې داسې نه شي چې دا خلک د فرصت طلبه او دوستمه سره چې متاسفانه اشرف غني خپل د ځان سره نیولی وو یو اطلاف جوړ نه کړي د اویل معاونیت چوکۍ او د ایران نه شي د روسیې تر حمایې لاندې د ایران تر حمایې لاندې په شمال کښې وضع خرابه کړي او په شمال کښې یو بل حکومت د دې څخه مستقل اعلان کړي نو په دا خاطر تاسو ولیدل چې دوستم پرې نه ښول سو د حکومت ته خوا او دوی اوس چپ دي باور وکړئ چې دغه شخصیتونه هېڅ طرحه لکه چې اشرف غني په دا مطبوعاتي کنفرانس کښې ورته ویل وو هغه جنابان چې پر موږ انتقاد کوي خورا داسې د بهبودۍ دپاره د اصلاحاتو دپاره دي او وړاندیز وکړي د دې مطلب د اصلاحاتو څخه دا دی چې د ده نفر مقرر کړه چې هغه پیسې وخوري د ده نفر مقرر کړه چې هغه نور نفر مقرر اشرف غني د ټول هغه غیر قانوني امتیازات چې کرځي و دې ته پکسالارانو ته ورکول پیسې ورکول رشوت یې ورکول لاس اخلاص ورپرېږدي چې پر په وزارتونو کښې چیر وکړي دا ستاسې سام دي هغه بند کړي دي د دوی نفس تنګ دي او ځکه یې هم اشرف غني مصروفه کړی دي چې نیمی وخت به ده پر دې تېرېږي چې دغه ټوپک سالاران وضع خرابه نه کړي امنیت خراب نه کړي زه په دې باور کوم چې بل له دغه د دوستم د نه پرېښېدلو تیجه داس وه چې دا خلک وډارېدل په پوه شول چې بین المللي متحدین ناتو امریکایان د دې حکومت ملاتړ کوي سربېره پر ټولو نواسسو دوی یا باید ملا ور وتړي د دې حکومت او یا ممکن نور د نور انزوا سره مخ
دغه تازه اختارونه چې تا دولت ته ورکړي دي چې موږ که د ونیسي د خارجان به موږ حمایه کې کومک به د غوسه وغواړه او یا د دوستم تیاره چې ونه کولی سوای چې کښېني په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی چې دوی د دغو اختارونو څخه هدف څه شي دی
استاد تا یو غټې باټې وویشتې بچپرسانه یې وکړي او هلته په ترکیې کښې ممکن ترکانو او روسانو او د ایران استخباراتو پر شا تکولي چې موږ مو حمایه کوو که تاسې پرونه اورېدلي چې د روسیې خاص نماینده هم داسې یو ملخان په هوا کړله چې افغانستان حکومت او ناټو داعش که د منځه نه شي وړلی موږ به حمله پر وکړو دوی غواړي د سوریې سناریو تکرار کړي روسان را داخل کړي استاد تا او محقق او دوستم بې مزدوران یې اجیران ولې د دوستم په نه پرېښېدلو د دوی دا تلکه خطا شوله او اوس چپ دي هغه اختارونه باټې چې ویشتلي وې چې موږ به میلیونی میلیونی غونډې جوړې کړو دا اعتلاف به اعلان کړو زه فکر کوم دا اعتلاف یې ګوټ سو او اوس د فرصت طلبه او رشوت خور دوستم سره حکومت اخته دي چې د دې اعتلاف ته جلا کړي او تاسې به زه فکر کوم ژر واورئ چې یو جوړجاړۍ به اوسي تر څو چې دوستم د دې اعتلاف درېیمه پښه ور ماته کړي بیا به هغه اش یا هغه کاسه به وي دا پله به استاده تا نور د شمال امپراتور نه وي او نه به محقق د هزارهګانو نماینده وي تاسو ولیدل چې دانش شدید حمله پر دغه د فرصت طلبه وکړل چې هزاره دی او پرون د روشنفکر هزارهګانو دا د روشنایي د جنبش سره جوړجاړۍ وسو نو محقق به هم تجرید شي او نور دوی ته دا فرصت به په لاس ور نه شي چې د افغانستان د خلکو دغه امید چې سوله باید راشي پراختیا راشي امنیت تامین شي او خلکو ته کار پیدا شي دوی یې په خپلو شخصي او ګروپي خواهشاتو بند کړي
د بلې لورې نن ولسمشر داسې تعینات وکړله چې هغه بیرته هغه موري وایي سکه بلې راوسوز د یا مسعود پر ځای باندې بیرته هغه یو جنگ سالار راوستي ګل آغا شرزه وزیر د سراداتو کې یو همدارنګه د ترانسپورت وزیر باندې هم دغه خبرې دي تاسو د دغه ناتو علت په څه کې بولئ د دې هدف
زه فکر کوم دا شخصیتونه په دې ټولنه کې دي او د یو په نه بودن بل تقویه کېږي رئیس جمهور تلاش کوي چې سیاسي شطرنج وکړي او په سیاسي شطرنج کې دا دي چې کندهار که غواړي د کرکي د لاسه یې وباسي چې رازق د یو ځوان جنرال په حیث په دې پر ځای چې خپل عسکر خلاص کړي د طالبانو د برنته کېدو څخه امنیت ته پام وکړي دوی په سیاسي غونډو کې شرکت کوي وکیلانو ته رشوت ورکوي او کندهار کې ورغواړي او بیا رئیس جمهور ته اخطار ورکوي د کرزي د لاسه که کندهار خلاصوي او د کندهاریانو زړه سموي نو خو یو کندهارۍ باید راولي او داسې یو کندهارۍ چې په کار کې نوم لري ته به یې دي یا نور کیسې خو هلته پرېږده یو وزنه لري یو بلدوزر تخلص یې ورکړی دی او یا که په ازبکو کې غواړي چې د دوستم ریشه یو بل ازبک د بیک په نامه به راولي روشن فکر نیکتایداره تر څو چې نور د ازبکان پر راټول شي رئیس جمهور باوجود د دې چې زه دا د رسمي کار نه ورسره کوم ولې ماته دا مهمه ده چې دا مهمه نه ده چې زه کار ورسره کوم چوکۍ لرم ماته د افغانستان راتلونکی او ملي منافع مهمې دي هغه دا چې که دغه رئیس جمهور او اساسي قانون دا پلا برباد شو افغانانو ستاسې ژوند د 50 کاله نور په وینو ککړ وي استخباراتو ته په لاس ورغلی دا نظام باید تقویه شي سربیره پر ټولو مشکلاتو یې په نورو انتخاباتو کې په نورو رئیس جمهور دغه مجبوریتونه لري چې یو به ایسته کوي بل به راولي تر څو چې د هغه غله مخه به ونیول شي یو بل رقیب به یې راولي نو د ده انتخابات محدود دي د ده په خوښه چې یو لایق یو باسواده یو اهل د کار دا مهمه نه ده څوک د داخلي اړیکو مخه نیولی شي داسې یو څوک جالتن راولي چې د هغوی خبرې او خولې ورباندې کړي نو دغه مجبوریتونه رئیس جمهور لري دلته دغه تعینات هم زه فکر کوم د دغه مجبوریتونو پر اساس صورت نیولی دی او سربیره په خپلو نواقصو ښه دا دی چې د زورواکو او مقام پرستو مخه په یو بل زورواکي ونیسي تر یو زمانې پورې چې بیا وروسته داسې څوک راولي چې هغه د مملکت و انکشاف و پرمختګ و دې ته سواد او لیاقت ولري
پس نو په مجموع کې تاسو راتلونکی په دغه حالاتو کې چې د یوې خوا امنیتي وضعیت دغه سي د بلې خوا دا کسان چې په داخل د دولت کې اپوزیسن جوړ کړی دی او په څنګ کې نور ورته شاوخوا پر دورو ګرځي همدارنګه نور دغه د فساد او د مواد مخدر او جنجال آینده تاسو څنګه څېړئ په
زه فکر کوم اشنا ته زه په ژوند کې په سیاست کې واقعی خوشبینه سره یم داسې نه چې ملخان به پاوا کوم چې افغانستان د خپل ترقۍ او خوشبختۍ پر لاره ولاړ دی او مخ یې پر هغه خوا دی خو دغه ماشین چې دی افغان ولس په حرکت کې دی هغې خوا ته دا موبلین خوره دی د دې ټیر پنچرې دي د دې موټروانان سم نه دي دا کندو کپر سره مخامخ دی خو مخه مو پر ترقۍ ده مخه مو پر خوشبختي ده څوک مو دا موټر او ماشین نسي راګرځولی نه مخه راګرځولی شي ستونزې شته رشوت او فساد په دې حکومت کې حاکم دي قانون نشته خو یو زړه او یو وینه په جریان کې ده چې ګوندې خدای هغه کامیاب و ټولو وجود ته دا پیام ورسوي چې زه به پر مخ افغانستان به کامیابه کوو ولس ته به سوله راولو جنگ او وژنه به د منځه وړو آبادي به راولو قانون به حاکم وو زه په دې چې افغانستان نه به بیا د طالب لاسته ور ولویږي نه به بیا د اخواني تنظیمونو ولاسته ور ولویږي افغانستان به سیاسي قدرت د انتخاباتو شفافو انتخاباتو د لارې انتقالوي او د بلې خوا به سوله پسکې راسي امنیت به تامین سي لاری بخلاصی افغانستان به یو څلور لاری د دې وطن د څو وخت په لاس کالو کې په پنځو کالو کې پر شا بیا نه دي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی انجینر یونس فکور، ستاسو د ښه نظر او ګټورو خبرو نه زیاته مننه، تاسو ته زیات برلتبونه غواړم.
ډېر تشکر آشنا صاحب، بیرغ دې لوړ وسه.
مننه، خدای پامان.